السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاستم ټکنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوري نن جمعه د 1402 کال د کاب هوت یو لسمه د 2023 کال د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه په خبرونو کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې پرون د خپلې واد بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تیر کال له جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. جزئیات په همدې پروګرام کې هم اورېدلی شي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ په خرابې سیمه کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړ مشبه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یو مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21,400,000 ډالر به د افغانستان په شپږویشتو ولایتو کې د 300,000 کسانو چې خوراکي مسؤلیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوه خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو د وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پښتونخوا په لکی مرواد کې نامعلوم وسله والو د پولیو یا د ماشومان د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړې پرون سهار کورته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسله والو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه وخوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریا وه. لوبه دا چې بل خبر د افغانستان او ایرلند د کرکټ دی. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریمه ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللې او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپتان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړي دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپ اچونکي ضیاءالرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې د خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې د موسکو کې خپل هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لوی سکرینو کې خبرې دي ویل لوی دزوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دلته هم د خبرونه لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینت وایي په دې وخت کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی ښه شوی. هغه پر طالبانو نیوکه وکړه.
The Taliban do not tolerate any dissent.
Taliban hits مخالف ژغ نزغمی او په خپل سر یې د زدکړو او شوزو دفاع کوونکې د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالستان او هنرمندان نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال ورسته څرګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنی چارو پر وزیر انټونی بلینکن انتقاد کړی چې افغانستان د وتلو د اسنادو پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بی پروايي کړي. دا به هم واوري چې په ایران کې څونه مخکې د یو وژل شوی افغان الیاس مړینه څنګه واو خپلوانو څنګه دغه جسد ترلاسه کړ.
الیاس یو زما د خاله زوی و. د اچولې د پله کښته بالا موټر پر تیر سوي موټر چې تیر سوي بالا د شهید کړي په ډیر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولي.
په بدخشان کې وی خزي لزګونه نور نجونو ته چې له ښوونځیو او پاندونو پاتې دي د خیاطۍ کاروبار شروع کړي.
ای انګیزه برم زمان رښتوت کې د خپلونو واسطه تحصیل باز پوندان
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شو چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. بیا مې دغه دزګه جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته نجونی کار کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو حمزه صفی الله ستان ځای خراغلاست او امرازو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر خاغلی ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغل بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاته کړه
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف ژغ نزغمی او په خپل سر یې د زدکړو او شوزو دفاع کوونکې د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو ور بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجه صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرط خوشی سي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان اند منیسا صدیقی
شغل بنت همدار زوبل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدار از لیکلي ریچارډ بنت او نور لویدیزوال دي د بشری حقوقو پرشتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونه د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر هوسته د کابل نورو برخو او د بامیان دایکونډي بغلان کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وخصیت. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغړی یو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او شزو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونی له ښوونځیو منه کړي، په هنتونو یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو د خراس په کورنیو او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شزو کار منه کړی دی. سنگارتونونو پارکونو او حبابونو ته د شزو پرتګ بندیز در شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوریت حکومت له پوزیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه راډول، خو ریچارډ بینټ په خپل سرګدونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپل شپنو نه دي درېدلې او هغه عفو نه رايتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د شغلی بینټ په وینا طالبانو له بنجانو سره ناوړه سلوک، شکنجه، تحقیر او ظالمانه سزا او ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقوقونه پچیر بیا د شزو او جنو حقوقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
اوس هم ورزو په ایران کې د یو افغان ځوان د مړینې کیسې ته محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکی دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته وویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تر یو پله لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خبره شوه، خو ځینو هغو دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له الیاس سره ازادي راډیو ځانګړي محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړي او تاسو ته در اورو.
مانو محمد محمدی د افغانستان څخه د هرات ولایت عبید ولسوالۍ څخه. الیاس یو زما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د څور لسو کالو چې تللی دی د ایران کشور ته، هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د شپږ کاله کېږي چې کور ته نه و راغلی. دغه ته په شهرداري کې د ایران کار کول، موټر راغلی د ورسره درګرسه وای ده چې ورسره درګرسه بالا خبرې سره دغه سی دی اچولې د پلا کښته، د پلا کښته لیدلې ده بالا موټر پر تیرسي، موټر چې تیرسي بالا د شهید کړي په ډیر بیرحمانه شکل سره په شهادت رسولې. پس تر هغه دوه شپې کېږي چې دا د ایران دولت د جنازه مشتنه راکوله، تر پس تر دوه شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه مشت تسلیم شوې ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې پولیسوالۍ کې د موخار تسپاره دی او د دسر ډیر بیرحمه بیرحمانه ډول د جسد سره دی، سترګې ځینې ایستلې وې، نس ځینې چا کړی و، بیخي دی ټوک ټوک کړی و، دلته مشتراک کړی تسلیم کړی دی. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانوني او غیر اصولي کار دی چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هاشپه چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد څو د سهار پر شپږو بجو په خیامان کې پروت و، هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر شپږو بجو دوی راغلي دي، جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې، هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شی څه وی ورڅخه نه ده پرېښی، او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی د ورور یې د جسد لیدلی، بغیر په دغه دور شپو کې د ورور د جسد نه دی لیدلی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې پروند خپل یواد د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅه ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل خغلی بلینکن لا افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالاتونو د کانګرس د امر بي پروايي کړې ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو جمهوریت پال رئیس خغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په 1مه غونډه جوړ کړي او پاغي کې به غوښتنه وکړي چې بلینکن څخه په دې اړه پوښتنې ګرویګنی وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پر لپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بارونیو اړیکو کمیټه د خپل یواد له باندنۍ چارو وزارت څخه غواړي چې د 2018 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوری پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیه د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو ترڅنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول، دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنۍ چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. د امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبه پر ورځ امریکا د باندنۍ چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر ویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت نه دی موندلې. میلر هم دراز ویل د بهرنۍ چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد برته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي و، خو د پاینې حال کې ویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2018 کال د اگست په شپږمه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا څلیرو شتو پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود و مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې حمله کې یو ټپي شوي عسکر وویل کله هم په دې اړه له چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شو امریکایي پوځیانو شمیر دیارلس او د افغانانو لږ تر لږه 170 تنه ښودل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو غزې ته د حماس سخت دریځ ډلې د روغتیا وزارت وایي په غزې کې د جګړې له پایله تر اوسه پورې تر 1500 ډیر کسان وژل شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د منځګړي وایي په څو ورځو کې به اوربند ټینګ شي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د حماس د سخت دریځ ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه وویل چې د غزې په جنگ کې د وشل شویو کسانو شمیر تر 1000 واوښت. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې طرحګره بولي پر اسرائیل برید وکړ او لښته لږه 1200 تنه یې وبښل. په غزه کې د 1000 کسانو د وشل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دواړو خواو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته له څو ونیو هیسه انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پرداسې اوربند عمومي موافقه شوی چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشی شي. د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په 4مه یعنی د سه شنبه په ورځ تطبیق شي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه د غزې ترنګ په غزې شهر کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي بو د اسرایلی ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بلل یو، خو عیني شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلی ځواکونو هغه محل دزې وکړي چې خلکو له لاریو وړه او کانسرف شوی مواد شکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیښه کې د خپل ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څوایلو ډډه کړې ده، خو دغه هیواد پوز پرون وویل چې د دې پیښه په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یو روغتون مسؤل هم پرون فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلی ځواکونو لشتل لشه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو دزې وکړي او به وشل. په همدې منځ کې مرستندوی مؤسسې خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګ شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي و چې په غزې ترنګ کې لشتل لشه 1500 شپږ اویا زره تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړ کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بدخشان ته په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخښو انجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په موړي پانت په دغه ولایت کې د پانتون د دریو کال یوې ماسلې په بخښنه سره په دې ولایت کې د پانتون د دریم کال یوې ماسلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګند کمیسونه د ګندلو یو دزګا جوړ کړي. هغه وای په بیکاری سر به رواني ناروغي څخه د ځغان او د نورو نجونو د ژغورلو په هدف دغه دزګا جوړ او فعال کړه. د معلوماتو لمخې د خیاطۍ په دې کارګا کې درشتنو غونجونو ته د کار زمينه برابر شوې چې تعلیم او تحصیل نیمګړی پاتې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په بدخشان کې یو انجلۍ د خیاطۍ دستګا په جوړولو سره لسګونو تن انجونو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د دې دستګا مسؤله زهرا رحمانی وای دوی ځانګړي افغاني ګڼ کمیسونه او ترڅنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلی رحمانی آزادۍ روډه ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او په هنتونونو د دروازو تړل کېدل یو نه جبرانونکې پریکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولی.
همایې انګیزه برم زمان رښتود کې د ښار خانمو از تحصیل باز بوندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپله محصله وم. دا چې له تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري، زه هغه نجونې ښې درکولای شم چې له درس او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. بیا مې دغه دزګا جوړ کړه. اوس دلته ما سره ډېر شته نجونې کار کوي.
یو شمېر بدخشانی نجونې وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو تر څنګ پر ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار بندیز لګولو له امله دوی د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. مجده مسلم دوه کاله وړاندې د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه، خو اوس د افغاني ګڼډ کمیسونو د ګنډلو په برخه کې کار کوي.
درس نه بود، تحصیل نه بود، مورو از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه بې برخې کړي وو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اوریدلم. بیا د مرکز سره راغلم، څو یو کسب زده کړم. اوس دلته افغاني ګنډ کمیسونه ګنډم.
دا یوازې مجده مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده، بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
په خاصی ما از دولت به دخترای بدخشانی است.
موږ له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر اتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې پرانیزي، څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وای اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
موږ د ایجو امرې دفتر محترم یو اکتیو جاک مرکز ترنی سنټر
موږ د اکتیو له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرح او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرح او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر اتلونکې تعلیمي کال کې د افغان جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او لامل به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا برامنځته شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده ښه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو. خوست په خوست کې د کارنې ریاست غیر دولتي مؤسسات او خصوصي سکتور لخوا د نویو نیالګیو کې نول پیل شول. د خوست اوسیدونکو لاړوندو ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو په خوا په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې لپاره بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږکال په خوست کې د څه د پاسه 8 لک نویو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رپورټ.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پرانګ د کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر تر سره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 8 لک نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 8 لک 60 زره و 70 اتیا نیالګي ممکنه وو.
هغه مختلف نه و نیلګی دی مسمیر غیر مسمیر دا ان شاء الله خدای کی می پخوس کی کنه و ان شاء الله دنه راز مګی دی هغه دی پوره شروع وکړه
پخوس کی دنیالګی دی کنه ول پپار غونډه کی د ملګرو ملتونو د خړو او کرنی سازمان په چوکاټ کی د زنګلونو او سرزایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنی وزارت د طبي سرچینو موینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول لدی جمله یو ټولنه په باکول سوالی کی ده د یاد سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وای
نیلګی ډیر مخیم دی کله چې په وامه منطقه کې نیلګی نوی نشي کوله چې هغه وبا پیدا شي کله چې کومه منطقه کې نیلګی کیناول شي وبا ژوندۍ وي وبا ډیر شي نیلګی ډیر مهم رول لري دوستا کله چې نیلګی وی آغا وطن سمسور وی تزاوی
خوستی بزګران وای تیر وچخالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولای وو خو ورسته یو رختون ته دوی خوختي او تمل دی چې نوی کال کې بعد فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي د زازی میدان د مغلخیل اوسیدونکو کې قیمت خان همت ویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو غا خیلی بیرته ژوندې شوې دي ځکه چې نیالګی به بیرته وده وو کې فصلونه به خسین حاصل ورکې نتیجه به ورکې نو دا دی بزګرانو پر واسطر بریا ده دوی د تا ډیر خوشحال دي
په ورسته یو ډول سيزو کې د حکومتي ادارو او یو شمیر مؤسسات لخوا د ژمي موسم په ورسته شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کېنول کېږي خو پایلې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري د صبروی د زمبر د سیمې اوسیدونکو حاجی حکمتی وایي
خو ما د موسساتونه او د کوم غسر او پیو موسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژې باید دوام ولري تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولس سره همکاري وکړي
د خوست د شپږ ولسوالیو غرونه غونډې لکه تڼي سپیره شمال دوه مونږ د صبری باک او زازی میدان زنګلونه لري چې د زنګوزیو په ګډون ځینې و چې میوه هم ورڅخه خطر لاسه کیږي سره له دې چې د خوست د زنګلونو ډیره برخه په ورسته یو څلورو لسیزو کې وحل شوی او لمنځت للی ده خو په ورسته یو کلونو کې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره
ازادي رادیو ته غواګی است د ازادي رادیو خبرونه به په لندو چپو کې لشپګو بجو پیلېږي خو اوس منځنۍ صفه د لشپګنویم اوریدل شي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم غسانی مې د غژنې ولادت کړم او شریط به غتر دې شي څه ته به تر په دشت کې دا کوم یو دشت شګور ته خو دا لار ډیره خراب ده واور ډیره سوي ده مشکل ارزیا کې به دې تشم ته وځو استفسار سفرم ما کسې کوم طرف کې پیښه را منځستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسي ته دا لار خو ډیره خراب ده تاسو ویني السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کومه ساحه چې دغه مخ په چوسی جو دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج نو دغه ساحه د المن ولایت د سنیردې ساحه دا وی المن ولایت سیمربط ولسوالی ده نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده نو دلته نه کلینیک ستا نه یو شایسته ماده رسسته نه یو شوانزی ستا نه سړکان سم دی انچ کوشش وکړ په بستا د لست دی کومه ځل منه دی تر غریشه د از مرده منځ د نصراج څخه بیا تر غریشه د لست دی کومه ځل نه دی مجه په بستا یو سات کم نس پرې کوي ولې چې سړکان خراب دي ډبرې پیدا کړې دي او کم پرکې پیدا کړې دي او کډیانې پیدا کړې دي نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمرد دغه منځ ته پاملرنه وکي او دلته داسې یو شوانځي یو کلینیک د سیمز دولت لپاره خدمت وکي هیڅ خدمت ته وسنه دی کړنه په تیز نظام کې دلته کوم خدمت سوي دی د وسې یو نمونه پاته نه په وسنه نظام کې سوي دی مې زمرد دغه راغ تر مسولینو پورې ورسېږي السلام علیکم
نو ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ مک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو. نو اسلامي امارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ لارې خلاص کړو دران راکړي او موږ له خپل لارې خلاص کړو یا جوړ کړو. موږ زه تر لوړ مقامات ورساو ډیره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.